یوازې وی وکټ یعنی ورسته وکټ د بنگلاديش وتوانیدل چې شاوخوا څلوخت منډي وکړي، هغه منډي چې د افغانستان لپاره ډیر زیات خطر جوړ کړ. که افغانستان په موغ یو سل او یو سل اتیا باندې بنگلاديش ټول لوبغاړي سوځولي وای، نو ډیر امکان و چې افغانستان دغه لوبه وګټي او د افغانستان د ګټلو فیصدي ډیره زیاته. او په هغه وخت کې هم داسې ویل کېده هم، خو اوس داسې یو ټارګټ شو چې کېدای شي بنگلاديش هم ورباندې کلکه مبارزه وکړي او دغه لوبه امکان لري چې داسې یو څه وسي چې افغانستان انتظار ونه کړي. خو د افغانستان تیره لوبه داسې یوه لوبه وه چې په همدغه میدان باندې شاوخوا نږدې 260 منډې وکړلې، هغه منډې چې بنگلاديش 215 کړې وې، دوی هم 260، یعنی د افغانستان لپاره بیا هم سخته شوله. خو په کار وه چې په وروستي اورونو کې لږه توجه زیاته کړې وای، مګر افغان لوبغاړو خصوصا په وروستي اور کې 15-16 منډې په یو اور کې ورکړل چې دا د افغانستان لپاره خطر و.
روانه ده، اوس وقفه راغله ده.
بله، وقفه راغله. لدی وقفه وروسته به افغان ټیم د بیټنګ لپاره میدان ته کوزیږي او بیا به 209 منډې کجوړی کړي افغان ټیم دغه لوبه غټي. دا دویمه ورځینه نړیواله لوبه ده، یو بل لوبه هم لري. کدا افغانستان وغټي نو دریمه لوبه د دې لپاره ډیره جالبه کیږي چې دواړه ټیمونه به د قهرمانی اتلولي په خاطر سره لوبيږي.
بله، لتاسو نه مننه صفی الله سنګ زما همکارو چې په بنگلاديش کې د افغانستان او د بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو د نننۍ مسابقې له ورستی حاله خبرولو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د تېرې شپې په هوایي برید کې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو او ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کېږي. د ننګرهار د شینوارو قومي مشرانو او ولسي استازي وایي په دغه برید کې شاوخوا دیر شو لسی وګړو ته مرګ ژوبلا وخت، خو د ننګرهار چارواکي وژل شوي کسان د داعش سخت دریځي بولي. په دې اړه نور جزئیات له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پاچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې پر یو هدف د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې 13 کسان وژل شوي. د دې ولایت امنیت قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت وسیم شقیوال ویلي چې په دې برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو شمېر قومندانان وژل شوي، خو هغه دا خبره چې ګواکې په دغه برید کې د ملکیان وژل شوي رد کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلس کلیفرن تایید کړه چې امریکایي ځواکونو په پاچین ولسوالۍ کې د تروریزم ضد عملیات ترسره کړي، خو د هدف په اړه یې له نورو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. نوموړي ویل امریکایي ځواکونه او د افغانستان حکومت د ملکي تلفاتو په اړه ادعاوې ډېرې جدي ګڼي او زیاته کړه چې موږ خبر یو چې د څو افغان ولسي وګړو د وژل کېدو ادعا شوې او په اوس وخت کې دغه پیښې په تړاو ټول شواهد څېړو. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو ګڼي ویل دا چې په بمباری کې وژل شوي کسان ملکیان دي که سخت دریځي، تر څو چې په دې اړه څېړنه بشپړه شوې نه وي څه ویل ګران دي. خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي وکیل اسمت ازادي راډیو ته ویلي چې د تېرې شپې په هوایي برید کې ټول قربانیان ملکی او بی ګناه خلک دي.
تقریبا دغه پیخه د اچینو لسوالۍ د تریلي په ساحه کې شوې ده چې دا په یو کور باندې شوې ده چې داسې یو کور دی چې دغه زموږ استاد دود او دستور دی چې دغه سړی تقریبا دوه ورځې مخکې د بیت الله د حج نه راغلی دی او په دې کې ټول داسې کسان مړه دي چې هغوی یا په جلال آباد کې کورونه دي چې د داعش نه راکډه شوي، یا چې د ده ضد کې شهید شوی دی، یو مکتب امیر و دا خپل قرون خپل ورځې د حج نه راغلی دی چې کله کې څه مشکل وي په میدان باندې تللی، په کابل باندې تللی، په جلال آباد کې تللی دی، هلته باید نیم شوی وای، هېڅ نه وه رابطه د مخالف سره د دوی نه وه. ما څومره معلومات کړی دی ټول دي چې ولسي خلکو شهادت رسېدلي دي او زخمیان دي.
د ویلو دا په افغانستان کې ډیره په زرګونو امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر بمباری سربیره د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم کوي. د هغو راپورونو له مخې چې د امریکا پوسخ پر کړي د روان کال د جنوري نه تر اگست میاشتې پورې امریکایي الوتکو په افغانستان کې له 800 زیات بمونه غورځولي او له 3500 زیات د هوایي ملاتړو ماموریتونه ترسره کړي دي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو واورید خو اوس ازادي رادیو اورې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه چې کله د ازادي رادیو خبرونه د ماخام په و بجو پاتې ورسیږي پیلېږي د لو بجو ورسته د سهار تر و بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي او اوس هم دوبې ته زو چیرې چې د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان د افغانستان او پاکستان د خبريالانو په غونډه کې د ګډون لپاره هغه خار ته تللې ده تورمان صاحب خبرونه ته خره غلاس له دوبې د تورمان صاحب په غونډه کې مو په کوم موضوعاتو خبرې وکړې دا غونډه په کوم هدف جوړه شوې وه
پرون رسمي کانفرنس پیل شو او دا اوس پرې دوام کوي او سپایټ ته ورسېدو تر دې مخکې څلور ورځې افغان او پاکستان ژورنالیستان دلته په دوبۍ کې د افغاني رسنیو لیدنه وکړه او د دې تجربو څخه د دې کار څخه معلومات ترلاسه کړل ډېر پرون او نن د دوه ورځو لپاره دلته ګډ کانفرنس او دا کانفرنس د دې لپاره و چې څنګه د رسنۍ د دواړو هیوادونو د خلکو په دیوالۍ کې او د ستونزو په راکمولو کې رول لوبولی شي دغه ورځنی کانفرنس یې اکلکسس د ماسې لخوا جوړ شوی و چې په کې د دواړو هیوادونو خبریالانو د رسنیو مشرانو ګډون کړی و او په دغه دوه ورځني کانفرنس کې د دې باندې خبرې وشوې چې باید د رسنۍ چې دي هغه نړیوال اصول چې دي هغه مراعات کړي توازن باید په خبرونو په راپورونو کې دا و چې هغه خبري هغه موضوعات چې د هوادونو د خلکو ترمنځ کرکې او نفرت لامل کیږي هغه نه باید د ډګل او د هوادونو د خلکو
ترمنځ
کې مرسته وکړي
ترمنځ د دوړو هوادونو د خبريالانو ترمنځ د نظر یووالی یو کنم کوم چې ګورو د افغانستان رسنۍ او د پاکستان رسنۍ او تقریبا کله چې کلکیچ راپورته کیږي د دوړو هوادونو ترمنځ رسنۍ هم تر ډیر خپل بې پرې رول شاته غورځوي اکثرا د پاکستان په ورسپانو کې په خبرونو کې د افغانستان په ضد ډیر لیکنې کیږي په افغانستان کې هم عین قصه ده کوم د نظر یووالی یو
اختلافات هم موجود ول پر موضوعات کې چې یاشول ولې نظر یو والي هم دیو بل اخره هغه دوه خپل شي د ټیکنیک یو بل چې څنګه شته هغه غواړم خبريالانو هم د داو منل چې دوی هم څنګه لري په خپل کار کې او دې غارې ماته یو پښتون خبريالو ول چې ما خپل مشر ته دا موضوع یاد کړ چې دغه څه چې هغه څه چې ما په کتابونو کې لوستي دغه څه په کې نشته لري هغه نه شي موږ ولې وایو چې د کتابونو خبره پیړه یعنی حتی تر دې حدا کړی دی دغه وکړي چې مستند شته موجود دی ولی موږ څنګه کولای شو د حل لپاره کار وکړو هم دې په خاطر باندې د دوه هیوادونو له د پیلو کاڅه کمیټه جوړه شو چې دوی به د خپل هیوادونو کې د خپل رسنیو د مشرانو سره د ژورنالیزم د مخاوت پر ایدو سره خبرې کوي او یو ګډ بنسټ رامنځته کوي چې د دوه خواوو ترمنځ ژورنالیستیکي
ډیر مننه اجمل تورمان له دوبۍ چې د افغان او پاکستانی خبريالانو د ورستې غونډې له حاله خبرولو ورسته د سعودي عربستان کې د افغانستان له سفیر سره هم مرکه درته خبرو په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر بیا وایي چې سعودي عربستان ته د کارکولو لپاره په پاکستانی پاسپورتونو د ورغلو په لږونو زرو افغانانو د اسناد ستونزه به هواره کړي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونده اخیستل د ولسونو حق دی
ورسله دې چې په وزیز د کړتو څوتن لیګل شوی افغان مسلمان په امریکا کې به درکه شول د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان مسلمانو له روزونکو هیوادونو سره د ورته پیښو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات پیل کړی دي اسمت سروانی نور تفصیل وړاندې کوي
د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي او اروپایي هیوادونو ته د پوځي زده کړو لپاره د لیژل کېدونکو محصلانو د بيدرکه کېدو په اړه څرګند پالیسی لري د دفاع وزارت مرستيال ویان محمد رادمنش وایي وزارت یې د استخدام د اصولو پر اساس له حقوق کسانو تحقیق کوي چې د محصلانو ضمانت کوي د ازادي رادیو ته موبایل
مونږ په دې مورید باندې پالیسی لرو او هر حق کسان سیسي خارج ته دوی د ضمانت لروینه سیاو با اعتبار سره د دوی هغه شخصیت او اهلیت سلری ضمانت کیږي او د ضمانت لرویه مونږ دوی ته اجازه ورکو سیلار شي خپل تحصیلات سرته ورسی. اما مونږ په دې پالیسی باندې بیا هم کار کوو چې په آینده کې دغه خلق د بایومیټریک له فلټر نه په ښه شکل ووز.
تر دې مخکې واشنگټن فری بیکن نشي امریکا ته د پوځي زده کړو لپاره د تللیو افغان افسرانو د بېدرکه کېدو خبر ورکړ. ویل چې په وروستیو ورځو کې څو افغان افسران په امریکا کې د زده کړو له مرکزه تښتېدلي دي. د دې نشې له راپور سره سم په داسې وخت کې چې په امریکا کې تروریستي حملې زیاتې شوې، د هغو افغان افسرانو تېښته چې پوځي زده کړې یې هم کړې دي، دا اندېښنه زېږولې چې ممکن دا کسان په امریکا کې تشدد ته مخه کړي. نشه د امریکا د یو پوځي چارواکي په قول ویلي د سپتمبر په میاشت کې و افغان محصلان چې د پوځي زده کړو د یو نړیوال پروګرام پر اساس امریکا ته ورغلي وو، بې اجازه او یا د رخصتۍ له سند پرته د روزنې له ځایه تښتېدلي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویندوی جنرال رادمنش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمېر محصلان بیرته هیواد ته راغلي دي. د زیاته کړه یو شمېر محصلان چې ویني حالات دلته ښه شوي او یا د شکېدو لور ته روان دي بیرته راځي، خو په هره دوره کې یو یا دوه تنه بې درکه کېږي. رادمنش په عین حال کې وویل چې داسې کسان سکالرشیپونو یا بورسونو ته معرفي کوي چې د افغانستان د حکومت پر بریاوو باورمن وي.
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي سعودي عربستان ته د کار کولو لپاره په پاکستاني پاسپورټونو د ورغلو په لسګونو زرو افغانانو د اسنادو ستونزه به هواره کړي. سید جلال کریم دغه راز ویلي چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په پروسه کې ورسره د مرستې ژمنه هم کړې ده. سفی الله ستانکزي له ښاغلي کریم سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلي چې سعودي عربستان د سولې په برخه کې څه کوي. شي
عربستان سعودي همیشه آماده ده چې د افغانستان سره کومک وکړي په سوله په مسله کې، او دوی والی چې دا پروسه یو موافقه پروسه دوی او هغه مخالفین د دولت چې راشي په سره په پروسه کې اشتراک وکړي باید ضد القاعده او ضد تروریزم او ضد داعش وي. او دوی غوښتل دي چې مخالفین دولت افغانستان علني باید دا مسله باندې صحبت وکړي او خپل ځان د داعش او د القاعده او د تروریزم نه باید ولر وکړي. او ان شاء الله دوی آماده دي چې د افغانستان د حکومت سره سره باندې کومک وکړي.
خغلی سفیر، ما یا تاسو کله له سعودي چارواکو سره لنګدي کتلی دي؟ په دې اړه مو هم خبر ور سره کړی دي سولې د همکاري په برخه کې کڅنګ.
او الحمدلله د افغانستان د دولت مشان چې دلته راغلی دا ما خپل هم د عربستان سعودي د مشان سره خبره کړې ده او دوی آماده لري او ان شاء الله په صلح مسله کې ان شاء الله به اشتراک وکړي.
څه ډول همکاري دوی کولای شي د دوی په نظر؟ آیا دا څه ویل شوی دي کڅنګ د سولې په برخه کې دا چې مثلا وسلوال مخالفین د خبرو میز ته کینوي له افغان حکومت سره؟
دا څه چې خو موږ باید حکومت عربستان سعودي نه په دې باندې تقاضا ونه چې دوی مخالفین د دولت مشتراولي په میز وکړي. خو دوی آمادګي د میزبانۍ د کړې ده او استقبال کړې ده او هر نوع کومک وکولای شي دوی آماده دي چې د افغانستان حکومت سره وکړي چې دا پروسه موفق وکړي.
خغلی سفیر، عربستان له افغان حکومت وغوښتل چې په یو ائتلاف کې له دوی سره برخه واخلي چې په یمن کې د جنگیالیو د ځپلو په خاطر په دغه ائتلاف کې افغان حکومت خپل دریز واضح نه کړ چې آیا برخه اخلي که څنګه په دغه ائتلاف کې. او له هغه وروسته د سعودي همکاري کمرنګ شولې د خلکو په نظر چې همکاري به کېدای شي یو علت تړلې وي له دې سره چې په ائتلاف کې افغان حکومت برخه وانه خسته، آیا هم داسې ده که څنګه؟
د افغانستان د حکومت مسله د یمن واضح ده، موږ د شرعي د حکومت د یمن سره یو او د هغه د ملل متحد قرارات سره د افغانستان حکومت استادګي کوي. هیڅ ګونه یعنی ما شي د حکومت عربستان سره نه دی لیدلی چې هغه مثلا ناراضه وي په دې باندې. افغانستان خپل موقف وایلی ده او هغه موقف الحمدلله حکومت عربستان سعودي ډیر
لکه څنګه چې ټول پویږي سعودي او شتمن هیواد دی کولای شي په بیلابیلو برخو کې د افغانستان په بیا رغونه په نور پروسو کې فعال برخه واخلي، خو د مثلا د ځینو گاونډي هیوادونو په څیر چې لمغ سره ډیر مرستې کړې دي، هند یا ځینې نور هیوادونه یا هم نړیواله ټولنه امریکا او ناتو، عربستان ډیره فعال ونډه نه اخیستې د افغانستان په بیا رغونه کې. یو دینی مرکز یا پوهنتون هم جوړاو خو تر اوسه پورې عملی کار نه دی پیل شوی. څه تمه کیږي ولې دوی په کارونو کې لکه څه پڅ دي یعنی کار نه کوي په افغانستان کې؟
په دا یو دوه کال د ملي حکومت چې راغلی ده الحمدلله یو اتفاقیه د دوه ملکتونو امضا کړې ده چې په هغه اتفاقیه کې د اته وزارتونه د مین سره باید چې کومکونه او ارتباطات وشي او ان شاء الله موږ امیدوار یو چې په دې نږدې وخت کې عربستان سعودي اقتصادي فرهنګي تجارتي امنیتي کومکونه ان شاء الله به افغانستان سره وشي او دا د افغانستان د خلک سره ان شاء الله ډیر به کومک وکړي او د مسلې د پانتون چې دا ان شاء الله هم کوشش کوو چې دا مسله د وزارت تعلیم عالی او د عربستان د افغانستان ان شاء الله په پنځه دی باندې حل وشي.
مننه ښاغلی سفیر، په عربستان کې او په ځینو نورو هیوادونو کې چې تاسو غیر مقیم سفیر یاستئ ډیر شمیر افغانان اوسي، په زرګونه افغانان اوسي، دوی په داسې حالتونو کې عربستان یا نورو عربي هیوادونو ته تللي چې خپل پاسپورټونه به نه و افغاني د پاکستان او یا نورو هیوادونو په پاسپورټونه هلته تللي دي، اوس له ډیرو ستونزو سره مخ دي، نشي کولای افغانستان ته راشي یا هم پاکستان ته یا نورو هیوادونو ته، او بیرته پته کې به بیا هم عربستان ته سخت جنجال او لانجه ولري. دغه افغانان نو ستونزو ته درسیدګي په خاطر تاسو څه کړی دي؟ له همدغه افغانانو سره ډیر داسې چلندونه شوي چې هغه واقعا نه په تجارتي حقوقو کې او نه په نورو برخو کې یا نه په کارګري حقوقو کې هغه شای راضي. د دغه د حقونو رسیدګي لپاره تاسو څه کړی دي؟ الته
د حکومت عربستان سعودي یو خپل استثمار قانون لري، تر اوسه پر دې د استثمار قانون کې چې دا استثماران حمایت کوي موږ نه دي لیدل چې د قانون کې افغانان د راغلي د استثمار کوي، وا اکثریت د افغانان چې د هغه خپل کارګر ده او د خپل کفیل نام بلاندې کار کوي، هغه یو 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 خلاف د عربستان سعودي قانوني کار ده. خو بیا مچ یعنی په دې کالو چې کوم یعنی مشکلاتونه زیات نه وو، موږ ته یعنی افغانان شکایت کوي ده او افغانستان سفارت آماده ده چې هر افغان سره ودرېږي او مشکلات کوشش وکړي چې حل وکړي په دوستانه دغانه او د خپل کفیل نه افغانان چې تابعیت افغانستان لدی او تذکره لري او پاسپورت پاکستانی لدی، هغه کولې شو ان شاء الله موږ د حکومت عربستان سره مذاکرات چې دا نقل معلومات وشي د افغانه د افغاني پاسپورت ته.
څومره شاوخوا څومره کسان دي چې دغه پاسپورتونه لري تاسو په نظر آیش
مېرید؟ یو 10000 15000 نفر شاید وي، و موږ ان شاء الله کوشش کوو چې دا پروسه شروع وکړو او د حکومت عربستان موافقه واخلو. یو څو کله په حکومت افغانستان یو کله افغانستان ته موافقه ورکړه چې دا په هغه وخت کې د درون نفر معلومات تبدیل وشو، خو دا مشکلات دا چې دا هر وخت دا شایان کیږي بیا نور خلک هم راځي په پاسپورت پاکستانی باندې راځي بلته. ان شاء الله یو وار چې د افغانستان حکومت مستقیما وکولای شي چې کارګران ته افغاني پاسپورت ته ولګي، ان شاء الله دا مشکلات به حل کیږي. او موږ چې د درې میاشتې آینده کې ډېر کوشش وکړو چې د حکومت عربستان سره قناعت ورکړو چې دا نقل معلومات به شروع وکړي.
مننه. فقط غواړم دوه ورستې پوښتنې په یو سوال کې مطرح کړم، هغه دا چې د هچ پروسس کال څنګه و، او بل دا چې سعودي وعده کړی چې په تحصیلي بورسونو کې بل افغانستان سره مرسته کوي.
الحمدلله وروره، د مشکوري د 400 بورسونه په دې کال کې افغانان ته واخلو عربستان ته پانتون ته، او ان شاء الله امیدوار شو دا نمبر ان شاء الله اضافه وکړو په دې آینده سمستر کې. شاید موږ وکولای شو چې دا 400 نفر په پانتون ته په سعودي کې ان شاء الله داخل وکړو. او په حج الحمدلله د حج پروسه ډیر خو الحمدلله د وزارت د حج اوقاف د بعثه ډیر خکار کړی، او ما خپل ځان مدینه ته ولاړ و حاجی اجان طرف مکه ولیدل و دا غوي مشکلاتونه مې پوښتنه وکړه، فالحمدلله دوم یعنی غت مشکلات نه وو، فالحمدلله ډیر آرام هیڅ امنیتی مشکلات نه وو، پروسه خو و اجان بیرته شروع کړی دا چې وطن ته بیرته راشي.
په سعودي عربستان کې د افغانستان له سفیر سید جلیل کرام سبو بخی سید جلال کریم سره مرکه او په دې خبرونه کې مو واوریدل چې په اسلام آباد کې د جنوبي اسیا د همکارۍ د ټولنې اسارک راتلونکي سره